در امواج آزادی.
احمد شبریم لزریف نظر سره په دې خبرونه کې ستاسو قربانی. السلام علیکم. د سوریې په جګړه کې تر 2000 د زیاتو افغانانو د وژل کېدو او د 8000 د ټپي کېدو راپورونه خپره شوې دي. له افغان جنګیالیو د تشکیل شوې فاطمیون لوا د کلتوري برخې مسول زهر مجاهد ویلي دخلې والا 50 کلونو راهیسې د سوریې په جګړه کې برخه لري. زهر مجاهد د ایران اصلاح پالې ورځپاڼې شرق ته په خپله مرکه کې ویلي چې د شنبه پر ورځ البته دا مرکه خپره شوه دغې لوا تر اوسه د دین لپاره له 2000 زیات شهیدان ورکړي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار پر دې خبر خواشینی څرګنده کړې ده او له حکومت یې غوښتي دي چې جدي اقدامات وکړي.
ایران زموږ د ځوانانو مهاجرو نه په سوې استفادې سره د هغوی د مجبوریت نه هغوی لیږي سوریې او عراق ته، بالخصوص سوریې ته، او خپل اعتراف کوي، خپل اعلانونه کوي، پریس کانفرنس ورکوي چې 2000 افغانانو قرباني ورکړي او شهیدان شوي دي. زموږ د مجلس د ادرس نه خارجه وزارت ته، جمهور رئیس ته او خپل اجرایه رئیس ته چې د حکومت اوس د اجرایه قوې په راس کې دا ده چې د ایران سفیر روغ غواړي خپل احتجاج ورته ووایي تر څو نړیواله ټولنه زموږ ستراتیژیک ملګري په دې رابطه تصمیم ونیسي.
د افغانستان له حکومت په ورته وخت کې دا غوښتنه هم شوې ده چې موضوع د ملګرو ملتونو شورا امنیت شورا ته وړاندې کړي. بلورته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاندوی له رسنیو د سوریې په جګړه کې د افغانانو د وژل کېدو راپورونه اوریدلي، خو تر اوسه په دې اړه دقیق ارقام نه لري. سبقت الله احمدی ازادي رادیو ته وویل دوی دا موضوع د ایران له حکومت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اعلی کمشنری سره شریکه کړي.
ما این مورد با UNHCR، با جمهوری اسلامی ایران، با نهادهای زیرفت شریک ساختیم و این قطعا از محرومیت و یا از مجبوریت هایی که مهاجرین داره نباید سوء استفاده شود. این موارد شریک ساخته شده و ما امیدوار هستیم که به این مورد اقدام به موقع و خوب صورت بگیره.
ایران تر اوسه د سوریې جګړې ته د مسلکي پوځیانو د لیږلو موضوع رد کړې ده، خو دا خبره کړې ده چې یوازې پوځي سلاکاران دغې جګړې ته تللي دي. ویل شوي لشکر فاطمیون تر ټولو ستره پوځي لوا ده چې د ایران لخوا په عراق او تر ډیره په سوریه کې ګمارل شوي او د افغانستان له شیعهګانو ورته زیات جنګیالي جذب شوي دي. د ازادي په څپو کې په روانه خپرونه کې همدا مسله په تفصیل څېړو چې په دې کې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزې هم رانغاړي او په ورته وخت کې هڅه کوو چې په دوم ساعت کې په پاکستان کې د کډوالو مسله وڅېړو. نن د جنوري 12 ده او پاکستان د جنوري په 15 اعلان کړی دی چې افغان کډوال باید د جنوري تر اخره له پاکستانه افغانستان ته ولاړ شي. نظر سید
بله، تشکر آقای احمد شیبر. مهمانای محترم ما که دیشان دعوت به عمل‌آوردی محترم آقای حویز احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و بیجاشتگان فعلا در استودیوی ما در کابل تشریف دارن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر دکتر محمد آجان منگل رئیس کمیسیون مهاجرین و بیجاشتگان مشران جرگه هستیم. همچنان آقای شیرین خان حبیب سخنگوی انجمن حقوقدانان افغانستان هم باید به استودیو تشریف بیارن، منتظرشان هستیم. البته قابل یادآوری است که در تقریبا نیم ساعت آخر امی برنامه دو ساعتی ما، یعنی بعد از قسمت دوم، وزیر محترم آقای سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان از طریق تلفن با ما خواهد بودن. فعلا آقای میاخیل خوش آمدین به برنامه. سید
تشکر. ما هم عرض سلام دارم خدمت شما و تمامی بیننده های محترم رادیو آزادی.
بله تشکر.
مننه میاخیل صاحب. لکه څنګه چې په مقدمه کې دې ته اشاره وکړه چې د دواړو هیوادونو د کډوالو په اړه بحث لرو، هم د پاکستان او هم د ایران، خو په لومړی برخه کې به تر ډیره د نظر صاحب د ایران مسلې ته ورشو. دغه مهاجرین چې له راپورونو لمخې د ایران سوریې ته استول کیږي، د دغه د په جګړې کې د دغه د شرکت د مخنیوي لپاره ساسو وزارت څه کړی دي؟
ډیر مننه. ګورې مخکې دینه چې زه بحث پایل کوم، یو غوښتنه لرم، هغه دا چې د ایران مسله دا یو سیاسي مسله ده، دا باید له ډیپلوماټیکو لارو دغه مسلې ته رسیدنه وشي. تر ډیره د بهرنیو چارو وزارت په دغه مسله کې مسولیت لري. نو د پاکستان په اړه بم زما غوښتنه دا ده چې بحث وکړو، ځکه هلته د 1.4 میلیون انسانانو د برخلیک مسله ده او دا ډیره مهمه مسله ده. نو را به شم ستاسي ځواب ته. ګوري، د کډوالۍ مسله، ما په بار بار دا خبره کړې چې د کډوالۍ مسله یو بشری او انساني مسله ده، د ته باید د یوې بشری مسلې په سترګه وکتل شي او له ټولو سیاسي مسایلو باید لرې وساتل شي. خو متاسفانه چې په ځینو هیوادونو کې زمنګ له هیوادوالو څخه سیاسي ګټه پورته کیږي، نو د افغان کډوالو څخه هر ډول سیاسي او جنگي استفاده دا د دوی له بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. زمنګ تمه له کوربه هیوادونو دا ده چې د کډوالۍ مسلې ته د یوې بشري مسلې په سترګه وکتل شي. موږ هم د رسنیو له لارې دا خبرونه اورېدلي، خو داسې کره شواهد تر اوسه موږ لاسته نه دي راوړي. نو د بهرن لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزارت ویان مخکې ستاسې په خبرونو کې ویلي، هغوی خپل اندېښنه له یو این ایچ سی آر او نورو اړوندو ادارو سره شریکه کړي. نو متاسفانه دا ستونزه په ځینو هیوادونو کې شته چې زموږ افغانان زموږ په ضد دلته ترې ګټه اخیستل کیږي. نو زمون غوښتنه دا ده چې دغه مسلې ته د یوازې د بشري او انساني مسلې په سترګه وکتل شي.
میخیل صاحب، د تاسو خبره په ځای ده چې دا موضوع د خارجه وزارت سره ارتباط لري، خو دا بل اړخ ته تاسو اشاره وکړه چې دلته د بشري حقوقو موضوع هم مطرح ده. کوم راپورونه چې ازادي راډیو ترلاسه کړي دي په هغه کې ویل شوی دي چې ایران دغه افغان کډوالو ته یو لړ امتیازات په خپل خاوره کې ورکوي، چې د اقامې په شمول ځین امتیازات او د هغه په مقابل کې دوی د سوریې جګړې ته استوي. کچرته دغه راپورونه ثابت شي او ایران په رسمي ډول هم تایید کړي، څنګه بیا به تاسو څه کوي؟
کچيري دا ثابت شي، نو بیا هم دغه مسله مونږه د بهرنۍ چارو وزارت لارې ته به وزکا. په ځینو مسایلو کې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت نشي کولای چې مستقیما مداخله وکړي، لکه دا د ایران موضوع چې تاسو یاد کړه. مثلا یو بل مثال یې تاسو ته درکوم، په ایران کې د زندانیانو مسله ده. په داسې مواردو کې موږ نشو کولای، هغه کاری اصول موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ مستقیما لاس په کار شو او مداخله وکړو. دا د بهرنیو چارو وزارت لارې دا موضوعګانې موږ تعقیبوو، او دا یو کنسولی موضوع ده او د بهرنیو چارو وزارت حتما په دې برخه کې خپل اقدامات کوي.
میخیل صاحب، د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا یو این ایچ سی آر لري، تاسو د ایران په حکومت باندې فشار نشي راوستي چې دغه ستونزه هوار شي او یا یو څه حل لار ورته پیدا شي؟
که داسې کره اسناد او شواهد موږ پیدا کړو، په پاکستان کې، په ایران کې شاوخوا 8000 تنه زمونږ هیوادوال دی او درې اړخیز تفاهم په چوکاټ کې هلته ژوند کوي، چې دغه تفاهم د افغانستان، ایران او یو این ایچ سی آر ترمنځ یو کمیسون جوړ شوی. د همدغه کمیسون هر کال په دغه کمیسون کې ناستې کیږي. نو کدا سی څه مسلې حتما په دغه ناستو کې، دا کلنې ناسته چې جوړیږي، په دغه کې موږ دا ستونزه غوي سره شریکو. نو زه بیا هم تکرار کوم، دغه کسان چې هلته دی د 8000 تنه زمونږ هیوادوال دی، ترڅنګ یو شمیر نور زمونږ هیوادوال هم شته چې هغوی موقت پاسپورټونه لري یا ثبت او راجستر نه دي. یعنی د دغه درې اړخیز تفاهم چوکاټ څخه خارج دوی هلته ژوند کوي. دوی هغه قانوني اسناد لري، د پیو د امایش کارتونه ورته وي ایرانیان، چې موږ هماغه په عامه اصطلاح د کډوالۍ اسناد ورته وایو. نو کدا سی صحیح حتما لاغوی سره شریکو. خو دغه مسله د پناغښتونکو په تړاو د جنوا 1950 کنوانسون څخه سرغړونه بولو منګه، او دغه کنوانسون کې د کوربه هیوادونو مکلفیتونه د کډوالو پر وړاندې مشخص شوی، په هغه کې د کډوالو ټولو حقونو ته درناوی شوی. خو متاسفانه دلته بل ستونزه دا ده چې ایران په مشروط ډول دغه کنوانسیون لاسلیک کړی، له همدې عمله خلاص لاس لري. پاکستان هم، پاکستان بیا بیخي دغه کنوانسیون ته ژمن نه دی.
بله خب تشکر میاخیل صاحب محترم. منتها در مجموع سوال در اینجا است که امی وضعیت مهاجرین چی در ایران چی در پاکستان و چی در ممالک دیگه یک قسم بی سرپرست واری هستن، یعنی یک کار یعنی یک پلان ملی موجود نیست که از حق از اینا دفاع شود، یعنی یکی این موضوع. موضوع دوم شما گفتین مسئله سیاسی، درست است مسئله سیاسی است که منتها در مورد هماهنگی بین وزارت خارجه، وزارت شما، حتی وزارت کار امور اجتماعی این سال هاست روی ازی صحبت شد که مثلا افغان ها اگر به شکل منظم من حیث کارگر به خارج روان شود، ایره چندین بار در صحبت های مختلف روی ازی صحبت هاشت، منتها هیچ نه هماهنگی میشه و نه این کارا عملی میشه. گفتن که اینقدر کارگر به شکل رسمی مچمونج روان میکنه. اینجا یک از خود اگر انتقاد کنیم یک کمبود موجود نیست بین وزارت خانه ها، این هماهنگی بسیار ضعیف نیست؟
خب ببینین توجه به مسائل مهاجرت و پناهندگی از اولویت کاری حکومت هست. در این زمینه ساختارها ایجاد شده، رئیس جمهور و رئیس اجرایه مستقیماً اونا این موضوع تعقیب میکنن، یک کمیسیون تحت رهبری رئیس جمهور که 15 وزارت و 7 اداره مستقل عضویت کمیسیون داره، کمیسیون عالی امور مهاجرت در این زمینه کار میکنه، کمیته فرعی شورای وزیران تحت رهبری رئیس اجرایه است، در یه آخر یک کمیته اجرایوی عودت کننده ها و بیجا شده به نام دایرکت که به خاطر اجرا ساختن پالیسی ها و پلان های کلان در این زمینه کار میکنن. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان که من حیث یک نهادی که در این زمینه مسئولیت دارن، ما با در چند حوزه با کشورها به مدیریت رسیدیم در زمینه مهاجرت. مثلا با پاکستان تمدید اقامت پناهندگان افغان در پاکستان، در این زمینه ما با اونا تفاهم کردیم، اما کابینه پاکستان خلاف تفاهم ما در این زمینه خو اونا یک تصمیم دیگر اتخاذ کردند. موضوع ثبت و راجستر افغان های فاقد مدرک بوده در پاکستان که او هم آغاز شده. در ایران هموطنان ما که هستن با مشکلات زوانا هم تا یک حد رسیدگی صورت گرفته. قانونمندسازی حضور افغان های فاقد مدرک در ایران، در این زمینه با ایران ما توافق کردیم که تا هنوز حدود 700 هزار تن از هموطنان ما ثبت و راجستر شدن. با کشورهای اروپایی ما در اکتبر سال 2016 در ارتباط به مسئله مهاجرت به یک مدیریت مشترک رسیدیم. همچنان برگشت مهاجرین، ببینید این رای حل دائمی است که ما زمینه برگشت هموطنان خود مساعد بسازیم، که ما از آغاز کار حکومت تا اکنون حکومت توانست که زمینه برگشت بیش از 2 میلیون تن پناهنده و مهاجر افغان به کشور مساعد بسازه. و خب در سطح منطقه یک استراتژی به نام استراتژی رای حل های دائمی ایجاد شده و مطابق با مو استراتژی هموطنان ما که در پاکستان و ایران هستن با مشکلاتشان رسیدگی صورت میگیره. اما مشکلات هم وجود داره، ما میپذیریم. در بخش هماهنگی ها شما گفتین، خب هماهنگی ها نسبت به گذشته ها بیشتر شده. خب شاید هنوز هم در بعض موارد مشکلات باشه، اما هماهنگی خوب است. یک کمیته ایجاد شده که او کمیته مسئولیت داره، بخشای مختلف داره در وزارت امور خارجه. کمیته موضوعات سیاسی، اقتصادی، امنیتی کار میکنه. موضوع ایران که شما یادآوری کردین، خب یک کمیته است که کمیته ای مربوط به کمیته امنیتی میشه، فکر کنم کمیته مهاجرین است که رهبری و کمیته را وزارت امور مهاجرین داره. اونا با ایران یک جا کار میکنن، یک سفر داشتن به ایران. بله.
تشکر میاخیل صاحب. همینجا یک سوال دیگر هم علاوه بکنیم، و ایست که آقای زرده شمس معاون سفارت افغانستان در این روزا در صحبتهای خود به خلم گفتن که مهاجرین افغان باید برای برگشت آمادگی لازم بگیرند. یعنی این یک مسیج یا یک پیام بسیار زیاد مهم و همچنان خطرناک است. اگر بین وزارتخانه های مختلف یه مانگی نشته باشه و دولت یک سیاست تره نکده باشه، چطور یک پیام اینا داده میتونن یا ای یک اساس آمادگی دارین اگر یک دفعه گفته شما 1.5 میلیون افغان بیا یک کل شب سب با آغوش بگیرین؟
خب برگشت هموطنان ما به کشور ای از اولویت کاری حکومت است، اما ای برگشت باید داوطلبانه تدریجی با عزت و مسئول باشه. برگشت زود هنگام بدون شک مشکلات ایجاد میکنه. خب ما در این زمینه روی یک طرح کار میکنیم که دو بخش داره. بخش
اما میاخیل سیب محترم آمادگی شما را علیده روش بس میکنیم. منتصف افغانستان هم میگه که مهاجرین افغان باید برای برگشت آمادگی لازم بگیرن. این خو یک
نوبت نظر سب. البته یو شای میخیل سب بخشی زام پیس یاد کم تاسو پخپل آزادی را دو تو ویل سی تقریبا دو روز مخکې مو یو بیړنۍ غونډه لرله او په دې باندې بحث شو له داخلي او بهرنیو مؤسسو سره او که استازو سره چې که چېرته دفتن مهاجر راغلل څه باید وکړو.
ای آمادگی وزارت است، منتها ای پیام سفارت یک موضوع بیخي سیاسي علایده است.
په خپل میخیل صاحب هم دا خبر.
بله
خب ما خواست ما همی است که هموطنان ما به کشورشان برگرده، اما ای برگشت زود هنگام ما گفتم که مشکلات ایجاد میکنه. جلسه ای که شما یادآوری کردین، ما حدود 3 روز قبل یک جلسه فوق‌العاده در ارتباط به تصمیم کابینه پاکستان که در ارتباط به مهاجرین و پناهندگان افغان داشت، یک جلسه سر با اشتراک نهادهای ملی و بین المللی برگزار کردیم. در اون نشست تاکید و گفتگوها روی دو مسئله مهم بود. نخستی که ما مذاکرات با پاکستان آغاز کنیم و از راه‌های دیپلماتیک ما به این مشکل رسیدگی کنیم و بتانیم پاکستان قناعت بتیم در بر اساس متفاهمی که قبلا میان بسط وزرای هر دو کشور صورت گرفته بود، مدت اقامت پناهندگان افغان بر 1 سال تمدید شود. گزینه دومی بوده که آمادگی ها در داخل کشور، نهادهای ملی و بین المللی در این زمینه روی مسائل هم صحبت کردن با ما، اما اگر آمادگی ها هم روی مسائل کار هم شو و ما فکر کنم در 1 ماه به هیچ وجه این موضوع امکان نداره، مشکلات ایجاد میکنه. خب آمادگی ها را که ما وقتی صحبت میکنیم، این آمادگی ها خب در 1 ماه فکر کنم مشکل است. میشه در 6 ماه، در 1 سال ما آمادگی های خودت ایجا داشته باشیم. خب نهادهای مختلف در این زمینه کار میکنن، ولی در 1 ماه مشکلات ایجاد میکنن.
بله مننه میخیل سب. د هغه اوریدونکو څو پیغامونه بل تاسو سره شریک کو سی په فیسبوک کې ازادي رادیو تر استولې دي. ګلمیران عثمان خیل لیکي اگر دولت مردان افغان در تای بیش از 1 دهه با سرازیر شدن میلیاردها دلار با وجود نیروی کار وقت کافی و زمینه کار را به جوانان افغان مساعد می ساخت، امروز سیلی از جوانان افغان مهاجر نمی شد و به کشورهای همسایه نمی رفتند. نورین خان بیالی که لسلام و روست بیادالی که سیزا نورانی منگلیم دغا پیغام در پکتیا رستم کنه اول سوالی رو در لیشم. اول خوب باید افغانستان پا کلک در پاکستان ندغا غشته نوکری تر تو افغان مهاجر رو تا دغا مده 1 کال نور تمدید کری. او بل دای بیالی کسی ایران هغه افغانان چې د سوری جګړې لپاره سوي باید د هغه په برخه کې افغان حکومت لاس په کار شي او مخه ونیسي. یو بل اوریدونکو په فیسبوک کې لیکلي د افغان حکومت باید ټولو راستنیدونکو کډوالو سرپناوي برابرې کړي. میخیل سب څرنګه د سرپنا خبره هم کیږي؟ په 2000 لومړي کال کې چې کله نړیوال قواوې هغه تراخلي افغانستان تراخلي تر هغه وروسته، نظر سب فکر کوم 2003 کال جاپان یو مؤسسه حاضر شوی و چې د افغانستان په دشتو کې کډوالو ته جن کورونه جوړ کړي. بیا هغه خبره پسې ورکه شوله. آیا داسې امکانات نشته چې لکه څنګه چې پاکستان ته یو ډول یو د مهاجر ورمات شول، اول ته د پاکستان په دشتو کې یونیسیار ملګرو ملتونو او نورو له دوی سره مرستې وکړي او کورونه ورته جوړ کړي؟ دوی خپل کورونه جوړ کړل خو اوبه او د شان ورته برابر کړل چې افغانستان کې دننه دغسې یو کار وشي، آیا ممکنه نه ده؟
ګوري په دغه برخه کې مونږ دا ستونزه منو ک واقعیان ته سرپناه په برخه کې هغه سي چارتیا و کار شوی وای نو زمنګ هیوادوال به اوس هیواد تر سنیدل اوس به د دغه فشارونو نه به هم خلاصو زمنګ هیوادوال به د کډوالۍ له دغه ژوند څخه او د دغه ستونزو څخه به هم خلاص شوی. په افغانستان کې مونږ ډېر پراخ ځمکې لرو د زمکو هیڅ ستونزه نشته نو مونږ څو ځلې د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت خپل مسؤلیت په دې برخه کې ترسره کړی. مونږ حکومت ته وړاندیز وکړ ځینې سیمې مو مشخصې کړې مشخصې شوې ترڅو دغه سیمې وزارت ته انتقال شي ترڅو مونږ د ویش هغه چارې پیل کړو. مثلا په کابل او ننګرهار کې زمونږ د رسنیدنې کچه تر نورو ولایتونو ډېره لوړه ده او په دغو دوه ولایتونو کې د ویش دپاره هیڅ ځمکه نشته. نو له همدې امله مونږه حکومت ته وړاندیز کړی تر اوسه پورې ځمکه وزارت ته نه ده انتقال شوی چې مونږ د ځمکو د ویش په پروسې باندې کار پیل کړو. نو یو شمېر هیوادونو ژمنه کړې د جاپان موضوع تاسو یادونه وکړه دا خو فکر کوم د وزارت دا ډېره پخوانۍ مسله ده او په هغه وخت کې خو مونږ نه وو په وزارت کې. نو د دې ترڅنګ یو شمېر نور هیوادونه هم ژمنه کړي مثلا هندوستان ژمنه کړي چې مونږه په ننګرهار کې 4000 کورنیو دپاره هلته د سرپناه زمینه برابرو. د ننګرهار هغه سیمه هم مشخصه شوې خو هغه اداري کارونه یې پاتې. نو زموږ د هیوادوالو هغه عمده غوښتنه هم همدغه ده چې دوی ته د سرپناه دپاره باید دوی ته یو نمره ځمکه ورکړل شي. په یو شمېر ولایتونو کې البته د ځمکو د ویش پروسه جریان لري خو په دومره لویه کچه چې زموږ هیوادوال هیواد ته راستنیږي او یعنی د دوی ټولو هغه غوښتنو ته ځواب نه دی ویل شوی. دا منو دا مشکلات شته. په یو شمېر شهرکونو کې مونږه مثلا ځینو شهرکونو کې مشکلات د انکشافي پروژو پکې نوې تطبیق شوی له همدې عمله وزارت هغه ډېره ناچیزه بودیجه چې په اختیار کې درلوده تیر کال انکشافي پروژې تطبیق کړې چې د اوبو رسولو د برېښنا د سړک جوړولو پر دغو مسایلو باندې مونږه کار وکړ. د دې ترڅنګ د ځمکو د ویش په اړه د ولسمشر 134 غنې فرمان باندې له سره کتنه وشوه که په دغه فرمان تر اوسه نه دی تصویب شوی. البته په هغه تعدیلات پکې نه دي راغلي مونږ چې پیشنهاد کړی. نو دغه فرمان اوس په یو طرزالعمل باندې جوړیږي چې د سرپناه په برخه کې نورې اسانتیاوې هم کډوالو ته په پام کې نیول شوي. دا پروسه چټکه کیږي. د مستحقو د پیژندلو مسله ده پکې یوه کمیټه په دې برخه کې کار کوي. نو مونږ هیله من یو چې دا طرزالعمل جوړ شي او مونږ وشو کولای چې زموږ د هیوادوالو هغه اساسي غوښتنه چې د سرپناه مسله ده دوی ته دننه په هیواد کې د سرپناه زمینه برابره شي. نو نورو دوستانو هم پیامونه پریخي او فکر کوم د کار مسله وه ځوانانو ته د کاري زمینو برابرولو چې په دې برخه کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت البته نشي کولای چې هغه ټولو غوښتنو ته ځواب وایي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې برخه کې سره کار کوي. مونږ خپل طرحه دوی ته ورکړي چې یعنی ځوانان دې په قانوني ډول هیوادونو ته واستول شي. دغه طرحه مونږ هغه ته وړاندې کړي. له پاکستان سره مثلا چې یو کال دوی وخت هلته وغځول شي مونږ په دې برخه کې کار کوو. زمونږ هڅه هم همدا ده چې هلته د افغان کډوالو ته وخت ورکړل شي ترسو مونږ وشو کوله چې په همدغه موده کې د دوی د سنولو لارې چارې برابرې کړو. د سوریې موضوع په اړه ما مخکې څرګندونې درلودې. نو په مجموع کې هسې روانې دي خو ستونزې هم منو چې په مواردو کې ستونزې هم شته.
مننه میخیل صاحب. مننه. البته یو یادونه وکړم چې په دې خبرونه کې د ازاري په سپو کې دې پروګرام کې په ایران کې د هغو کډوالو په اړه خبرې کوو چې ویل کې چې دوی سوریې ته استول شوي دي او په سوریې د سوریې په جګړې کې تقریبا 2000 افغانان وژل شوي دي. راپورونه وایي چې 2000 زیات افغانان وژل شوي دي او پاکستان افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی دی چې د جنوري تر اخیره باید له دې هېواده ووځي. تاسو اوس نظر صاحب اوریدونکو ته ورزو خو یو اوریدونکو په فیسبوک کې پیغام را ته لیکلی دی او بیا السلام ورسی لیکلی دی، زه څنګه کولای شم چې د راډیو خبرونې سره د ټلیفون په واسطه خبري وکړم خو چې आवाज او خبرې می څوک نه پیژني؟ خو نو فیسبوک را ته ولیکه چې پیغام ولولم.
بله خوب گفتی. خب حالا یک اعلان کوتاه داریم، بعد شماره تلفن اعلان میکنیم، کسایی که میخواین تلفن کنن شماره تلفن بعدا یادداشت کرده میتونن.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بله شماره تلفون ما 0799203540 و 0700822755.
بله دا شمیره به زه هم تکرار کوم، 0909203540 او بل 0908202550.
بله از خاطر که مهاجرین در خارج هستن شماره بین المللی را بگویم، 0042-2112-4501. مخصوصا از ایران و پاکستان اگر میخواین ایمیل تلفن کنین که بله. روی موضوع شما صحبت میکنیم.
بله اوریدون کتاب مخکو یو پا لین کرا سره ده، مهربانی بکنی از ایب سپوت پروگرام ده.
مننه ژوندی اوسئ سروان صاحب، خپل سلامونه تا ته او نظر صاحب ته او قدرمنو میلمنو ته او اوریدونکو ته ستاسو اوریدونکی جازمي له هلمنده وړاندې کوم.
مننه عظیمي صاحب او البته شیبر یم، مهرباني.
شیبر صاحب ستا او زه سروان صاحب ارخمه کي خدای مو ژوندي لاره.
مننه
ژوندی اوسئ. خبره خو دغه ده شیبر صاحب چې په اوله کښې تاسو م وویلې او میلمنو م وویلې دا تاییدوو، مونږ ته ماساک راپورونه راغلي، مونږ ته هغه خلک راغلي دي چې په ایران کښې کډوال نه دي، کورونه یې دلته دي، هم هلته د کارو لپاره ځي، کارونه کوي، بېرته را ځي، درې میاشتې څلور میاشتې. دې خلکو مونږ ته وویل چې هغه مهاجرینو ته په ایران کښې حتی کورونه شروع دي، چې داسې یو لکه یو ماشقه غوندې یو پروګرام شروع دی چې دغه د افغان قربانیانو لپاره کورونه جوړېږي، که ژوندی راغی هم به په همغه کور کښې او که مړی را وړی خو د ده فامیل به په هملته ژوند کوي. نو له میلمنو نه مې پوښتنه دغه ده چې آیا مونږ نشو کولی چې دغه مهاجرین چې ایران ته روان دي او قاچاق هم ځي د نیمروز د دغو له لارو نه ځي، خلکو ته ماساک راپورونه دي چې په دغه کښې د چارواکو لاسونه دي چې دوی په قطارو مرزو ته رسوي، بیا دوی ایران ته اوړي، آیا دوی نشو کولی چې مونږ دوی را وګرځوو په خپله خاوره کښې په ملي اردو کښې په ملي پولیسو کښې دوی تنظیم کړو، هغه ماس چې ایران ورکوي له هغه اندازې نه یو څه فیصدي اضافه دوی ته ورکړو او دوی د خپلې خاورې لپاره وجنګېږي او قرباني ورکړي، که قرباني ورکړي دی به هغه شهید وي په تاریخ کښې به یې نوم وي او که ژوندی پاتې شو زمونږ یو قهرمان به وي. آیا دغه زمینه ولې حکومت نه مساعدوي دغه خلکو ته چې
جنګونه
را وګرځوي؟
مهم موضوع ته مو اشاره وکړه، البته ستاسو د خبر په تایید خو ازادي راډیو دا خبر نشي تاییدولی. په ډله ییزو رسنیو کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای یوه ویډیو خپره شوې ده چې له یو شمېر افغانانو سره ناست دی او له هغوی سره خبرې کوي د سوریې د جګړې په ارتباط. بله بل اوریدونکي ته به مخه کړو، ازادي په څپو کې پروګرام دی. بله تاسو په لاین کې یاست، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام.
داودی صاحب دا جدید راتګ دا د تیرو مهاجرینو ته کومه دغه ورکړه چې ورکړي؟
سوال مو سم پوه نه شو، کوم د ایران او د پاکستان په مهاجرو خبرې کوو؟ په کومو مهاجرو په باره؟
پاکستان.
بله مننه مننه، ستاسو سوال هم واخیستل شو. بل اوریدونکي ته به مخه کړو، ازادي په څپو کې پروګرام دی.
زه سرزه محمد تاسې درانه مېلمه ته د زړه له کومې نه سلامونه وایم.
علیکم.
اول خو مونږ دا
بله د سردار محمد صاحب ټلیفون
دغه به یې حل وي که نه؟
بله
هغه غلامۍ ته چې دا کچ کړي دي دا خلک چا یې کچ کړي دي مېلمه صاحب؟ او بل د پاکستان نه ډېره مننه کوو چې په یوه میاشت کښې نه چې په شلو شپو کښې دي مونږ مهاجر ټول را وباسي دي خپلې خاورې ته، تر څو به دا غلامي کوي، تر څو به دا واسکټونه زمونږ په وطن کښې الوزوي، تر څو به دا خبرانۍ زمونږ په وطن کښې کوي؟ که دا مهاجر زمونږ د وطن نه راشي پاکستانی سړی دی خو هم دې خوا ته نور نشي راتلی او نه دا جریت دی چې دا به دلته راشي واسکټونه به واګرځي وسلام کوي.
مننه مننه. بل اوریدونکی هم پلان کې را سره دی یا سړی په څپو کې پروګرام دی؟
السلام علیکم شیبر صاحب تا ظریف نظر صاحب تا ټول اوریدونکو تا مهمانو ته سلام علیکم. الله وردګ ام کابل ولایت نه تاسو سلام
کوم. مهرباني وردګ صاحب.
د افغان مهاجرینو په باره کې به موضوع یې را تخکړي.
بله، په ایران او پاکستان کې، ایران کې چې کوم مهاجر سوریه ته د جګړې لپاره استول شي او پاکستان ویلې دي چې نور دې خپل وطن ته لاړ شي مهاجر.
خایسته موضوع ټاکلې رضا بدو نه وي مکانه چې یاره ما خپل مثلا 20 کاله پاکستان کې تیر کړی دي او مثلا تقریبا 10 کاله کېږي چې راغلم افغانستان کې. دوه نه چې مثلا کمی چې بکیږي هغه خو سر ته نه رسي، خو چې دا اوس کوم افغان مهاجرین بار دي په حکومت نه هیله کوو چې دا راوګرځي او دوی څوک مکونه وکړي او چې کمی مثلا غصب شوي مځکې دي دوی کوته یو یو نمبر مځکې ورکړي. نن سبا پاملونه غټ شوي دي وي شپ شپ نه کو شپ تعلیم کو د پنځه کسان چې مخکې ورونه هغه تقریبا شپېته ملاتړ دی. ټیک د افغانستان ډېر مثلا وګړي لاسه ورکلي دي، کونډې رنډې لرو، مثلا د سې ډېرې خویندې ماته ګوډې لرو، ورونه داسې ګوډان لرو. خو زه تا دا وایم چې اوس په کار دا د حکومت نه چې په هر چا مثلا خلک ویره دونه خیانت کېږي، دونه پیسې ضایع کېږي. په کار دا ده په دې سرمایه ګذاري وکړي خلک او مثلا په دې مثلا راوګرځي چې د افغانان نه سوریا ته وړل کېږي، نه ماته وګوره ځان مرګي دي جوړېږي او نه بدبختان کېږي. زما خو خپله دغه نظر دی.
مننه وردک صاحب، مننه. بل اوریدونکي ته به مخه کړو. اسره په څپو کې پروګرام دی.
السلام علیکم، به چیرې خبر کوم نظر نه؟
مهرباني.
زما د ارزو داسې دا او داسې غواړم چې دا اوس کوم مهاجرین په پاکستان کې دي، ټول افغانان غواړي چې البته افغانستان ته راشي. او البته هغه مهاجرین چې په پاکستان کې دي، د هغوی هغه کاروبار د زندګي د روزګار د پیسې بندې دي. دوی نو غواړي چې په پاکستان کې اوسېږي. البته د دوی دغه پیسې او دغه چې چا سره پیسې پاتې دي، حقوق یې پاتې دي، حقوق دې ادا شي. افغانان د پاکستان نه دي، افغانان د افغانستان دي، ځکه چې دوی په نوم کې افغان راځي. دوی چې خپلې پیسې واخلي، هیڅ کله نه غواړي چې په پاکستان کې اوسي، پاکستان شغلوم دی ورکشي. البته دوی هغه حقوق چې په خلکو پاتې پاکستانانو باندې پاتې دي، دوی نه اخیستي، کورونه اخیستي، دغه کورونه دې وته ورکړل شي. افغانان سب تندر غواړي چې پاکستان کې اوسېږي، پاکستان د افغانانو نه خوښيږي.
مهمه
غوښتنه ورته د ملوانو برخې حقوق اعاده دي
کی هغه مال او تاسو
ولکه بالکل افغانستان
ته تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه. خو تاسو وایسي چې له ایران خبرې کوي، څنګه دا تاسو دا وځي او دلیل دي چې له ایران حکومت افغانان د سوریه جګړې تاسوي؟
بېلکل ما دا وځي اوریدلې دي. افغانان د البته د ایران د شيګارو د خوانات یي صورت استول شوی دي. خو د افغانانو د همکاري په بنیاد باندې کچیر ته د افغان مشران سره همکاري کوي، لکه محقق او د شيګارو مشران چې په افغانستان کې په حکومت کې بلور چوکي باندې مقرر دي چې زی ور سره همکاري او مرسته دی. افغانان نشي کولای چې صورت لاشي. نو محقق د اکبري همدغه د شيګارو مشران دي، دوی باید محکمه شي، دوی باید سروالې ته وړاندې شي چې تر څو د افغانانو د حقوقو پختره د دوی نه وشي، چې دوی دغه خیانت د افغان مرشانونه کې هیڅ کله افغانان نشي کولای چې ایرسوی خارجي جنگونو ته لاشي، د خارجي دولتونو دغه طرفه وځنګيږي او خپل ایوینل ته توي کی. افغانان دنه غواړي افغانانو خپل وطن زب کړه نه دي، نو خارجيانو ته بسنګ وسره نه ځات کی. دا د بعد افغانانو مرشانونه وشو د محکمه شي په دغه
مخه. تشکر.
یک شنوندې دغه د خط است. بله بفرمایئ.
السلام علیکم شیبر صاحب، جوړ په خیر.
مننه. کور ودان مهرباني.
بله سوال تان یاد تان رفت بخیالم قطع شد. خب هر حال مهمان دیگر ما تشریف آوردن، محترم آقای شیرین خان حبیب، سخنگوی انجمن حقوقدانان افغانستان. چطور میشه که از نقطه نظر قانون ادیشان پرسان بکنیم؟
در سوالون هم زین قانونی بود که فرزند افغانان و جایداد په پاکستان که سرنگ چوک را گرزوالی شی.
بله.
فرزند مهاجر و حقوق په ایران که اولی باید جگره تا واسطه ول شی. زین سوالون اغه و دیتا
خوبی در مورد فرستادن افغانا به جنگ سوریه راستی بسیار معلومات های دقیق بود، حتی خود آقای محقق هم تشکری کرد. به هر حال آقای شیرین خان حبیب خوش آمدین به برنامه.
سلام ظریف صاحب تاسو ته او شیبار صاحب ته سلامونه احترامات وړاندې کوم او محترم اوریدونکو ته او ستاسو تخنیکی همکارانو ته
مننه کور ودان. بلې څنګه حبیب صاحب تاسو خو دا سوالونه شاید اوریدلی وي کنه، ځکه تخنیکی همکار شمشاد ځدران راته وویل چې تاسو مخکې تر ټلیفونونو راورسیدي، که په لنډو باندې تاسو یو خپل نظر پی ورکړئ چې څنګه باید وشي.
لومړی سر کې به زه دومره ووایم چې متاسفانه د افغانستان ولس هم پخوا او هم اوس د پردیو جګړې ښکار ګرځېدلی دي، نه په داخل کې ورته هغه بشري اساسي حقوق چې قانون ورکړي نه دلته ترې برخمن دي، او نه متاسفانه په بهر کې چې د یو مهاجر په توګه یا په پاکستان او یا په ایران کې دوی ژوند کوي یا په نورو هیوادونو کې دوی ژوند کوي، هلته د اساسي حقوقو نه برخمن نه دي. له یو اړخه دا د افغانستان د حکومت زوفیا ونکی، او لبل اړخه د همغه مطبوع هیواد چې دوی الته د اوسیدونکو په توګه یا منلی دي او یا وخت ورکړی تر څو الته اوسیږي، له هغوی له خوا یې هغه اساسي حقوق نقص کیږي چې دا په کامل ډول باندې د بشر د حقوقو د نړیوال اعلامیې د نړیوال کنوینسیونونو د جنوا د کنوینسیون او حتی په دغه وروستیو کې د فاطمیون د ډلې اشتراک په سوریه جګړه کې او د ستاسي او د نورو رسنیو خواله رسنیو د گزارشونو په اساس باندې د شویه مذهب وګړي د افغانستان د سوریه ته لیږل او هلته د سوریه د حکومت په نفع باندې د نورو سره جنگیدل چې تقریبا د مړو شمیر د 2009 او زخمیان هم ډیر لري، چې دغه د مختلفو مراجعو لخوا د موضوع تایید شوی ده. او په مقابل کې په تاسف سره باید وایم چې د حکومت وسنی چارواکي په ځای د دې چې د ایران د دغه مداخلو مخنیوي وکي چې د روم د اساسنامې په اساس باندې دا یو جنایت دی، ترڅو یو څوک تطمیع سي او د هغه د مجبوریتونو نه استفاده وسي، هغه بیا د خپلو د ګټو دپاره په نامشروع ډول باندې به استعمال سي، چې دا بیا دندې په دوه شکلونو باندې لکه څنګه چې مخکې ویل افغان حکومت او د هغه مطبوع هیواد راجع کیږي. نو زه ویلی سم چې د افغان حکومت باید د هغه چارواکو د چا د نامسؤوله څرګندونو په اړه باندې یوازې دانه چې تخبیه کی او باید عدلی او حقوقي مراجعو ته دا وسپارل سي، ځکه د جزا د قانون په اساس باندې دا ملي خیانت دی او دا جرم ډیر یو ستر جرم دی، ځکه د افغانستان د کورنی امنیت په مقابل کې جرم دی او دې ته باید رسیدګي وکي. او همدغه موضوع و چې په تیر کال کې تقریبا د رسنیو د گزارشونو په اساس باندې دریش پته انتحاري عملی چې سوی په افغانستان کې له ری پینزلس د داعش مسولیت په غاړه اخیسته دي، چې اکثریت د شویا مذاهب دینی مراکز باندې تر سره سوي دي، او هغه ځای کې چې دوی غونډې درلودې هلته تر سره سوي دي، چې ورسته خنړې پیخه نه بخون کې پیخه هغه د تبیان فرهنګي مرکز باندې وو. نو د دینه معلومیږي چې ځینې شویا رهبران د خپل شخصي منافع او د خپل سیاسي منافع د تامین په خاطر باندې د شویا وګړو په د جای داعش سره د تقابل بل طرف تراکاږي. دا په لوی لاس باندې د افغان ولس یو بل نیابتي جګړې ته مخامخ کول دي چې دا په هیڅ صورت باندې د منلو وړ نه ده. ویلی سم په دې اوریدونکو د پښتنو په جواب کې چې متاسفانه د افغان حکومت په دغه موضوع کې پاتې راغلی چې
آقای حبیب از لحاظ حقوقی یک دو سوال بسیار مهم است که این سالها ترش ده، یکی در ایران مثلا کسایی که در اونجا کار کردن سالها وقتی که به افغانستان میخواستن بین همون جایدادهای خود نتانستن بدست بیارن، یا حتی بسیاری از شرکت ها برای سر از اینا به زور کار کردن و باز پولشان ندادن و بسیار جنجال ها بند ماندن، همچنین در پاکستان هم اینا جایداد دارن. ای از این نقطه نظر چی باید شوه که این کسایی که میان و جایدادهاشان سرمایهشان در اون ممالک میمانه از لحاظ حقوقی چی باید شواسب؟
نظر صاحب دغه د ملکیتونو په برخه کې منګ عقار او غیر عقار یا منقول او غیر منقول ملکیتونه لري، چې متاسفانه د هوادونو د داخلي سیستمونو په مشکلاتو په درلو دل سره دا موضوع کاملا یو تزادی موضوع ده په نړیوالو خصوصي حقوق له نظره. البته په پاکستان او په ایران کې خارجي ادبان نسی کولای چې التزمکه او جایدادونه واخلي، ځکه د هغوی د داخلي حقوقو په اساس باندې بیرونی تابو ته اجازه نه ورکول کیږي. بیل دي چې د کنسولي او د ډیپلوماټیک حقوقو یا د سفارتونو موضوع هغه یو جدا موضوع ده چې د نړیوالو حقوقو پورې عمومي حقوق پورې اړه لري. ولدی خصوصی حقوق له نظر هیڅ افغان نسی کولای چې په پاکستان کې د ازمکه یاد یو کور خاوند شي او د هغه مالک وګرځي، او کوم چې هغه د منقول ملکیتونو برخه ده، که هغه په بانکونو کې د دوی پیسې دي او یا هم په تجارتونو کې د دوی پیسې بند دي، په هیڅ صورت باندې نه د پاکستان حکومت، نه د ایران او نه کوم بل د حکومت کوم بل هیواد د دوی د دغو سرمایونه سوء استفاده وکي او یا د فشار په توګه د دوی په مقابل کی استعمال کی. کاملا دا دوی حق دی، هغه ملکیتونه چې دوی لري چې د انتقال وړ وي هغه د دوی مسلم حق کیږي چې باید افغانستان ته بیرته انتقال کی یا بل هیواد ته انتقال کی چیرته چې دوی په نظر باندې سرمایه دوی مسؤونه وي. ولی د قار ملکیتونو په اړه باندې چې هغه د انتقال وړ نه دي، ځمکې دي، کورونه دي، هغه په هیڅ صورت باندې نه، حتی دوی د الته د حقستلو حق لري او نه د انتقال حق ته باندې بیان مطرح کیږي.
بله مننه حبیب صاحب. یو اوریدونکو په فیسبوک را ته لیکلی دی محمد صادق ورور، دی وایي چې د افغانستان حکومت باید یو منظم پلان جوړ کړي تر څو کډوال افغانستان ته راستانه شي. د وړاندیز زده چې د افغانستان حکومت کولی شي چې یو شپږ میاشتنی یا دولس میاشتنی وخت مهاجرو ته وټاکي او ورته ووایي که په دغه موده کې افغانستان ته تاسو را نه شي، له تاسو به تابعیت واخیستل شي. میاخیل صاحب څرنګه که چیرته دغسې یو خبرداری هم ورکړي، دا هم په دې کې هم شک نشته چې دا مهاجر په خپله هم په ځینو مواردو کې ګناهګار دی، ځکه چې په هغو ولایتونو کې چې امنیت شته هلته هم مهاجر نه راستنیږي. دا خبره به زه له تاسو سره شریکه کړم. یو دوست مو دی په پاکستان کې، یو ورځ همداسې په فیسبوک کې مې خبرې ورسره کولې، ورته مې ویل څرنګه تاسو خو ستاسو په سیمه کې په کابل کې په فلاني ځای کې خو وضعیت هم بهتره دی، څرنګه تاسو نه راستنیږي؟ وای والا شرایط په پاکستان کې بهتره دی د ژوند زما لپاره، نو شرایط خو به تر ډیرو پورې په اروپا کې هم بهتره وي، نو افغانان خو باید خپل وطن ته ستنه شي. میاخیل صاحب څرنګه یو منظم پروګرام په کار دی؟ بله مهرباني.
ګوره ډېرې ښې خبرې ته مو اشاره وکړه. لسګونه میلیونران چې په پاکستان کې دي هغه افغان میلیونران، آیا دوی هم دلته سرپناه ته ضرورت لري؟ دوی بشری مرستو ته ضرورت لري؟ دغه میلیونران، دغه افغانان چې یو سروي چې شوی ول، یعنی دقیقا همدا اوس ما په ذهن کې نشته چې څومره میلیونران دی هلته افغانان چې فابریکې لري، پانګونه هلته کړې، ځوانانو ته کاري زمینې برابرې کړې. د دې تر څنګ هلته ډېر ښه ظرفیتونه موږ لرو، ډېر ښه کادرونه لرو، نو په دغه برخه کې دوی هم باید له ځان سره فکر وکړي او دغه هیواد ته، د ملک ته اراده شي، د خپلو هیوادوالو په څنګ کې دلته دی اوسي. نو د دوی راتګ پرته له شکه چې دلته په هیواد کې نوي فرصتونه رامنځته کوي، د افغانستان د اقتصادي او امنیتي پرمختګ لپاره دا ډېر اغېزمن دی. له همدې امله د حکومت هڅه هم دا ده چې دوی هیواد ته راستانه کړي، خو په زوره موږ نشو کولای چې هیوادوال هیواد ته راستانه کړو د یو پلان پر اساس، لکه څنګه چې ورور ویلې. ځکه زموږ ستراتیژي دا ده چې د دوی راستنول باید د دوی په خوښه باندې. نو په دې برخه کې د سیمې په کچه یو ستراتیژي شته چې ما مخکې یادونه وکړه چې دغه ستراتیژي عمده موخه هم همدغه ده چې په داوطلبانه تدریجي او په عزت سره د افغان کډوالو د راستنولو لارې چارې برابرې شي. فکر کوم چې د ډېریو اوریدونکو نظر هم همدغه و چې د هله غ اساسي لار هم همدغه ده چې افغانان د خپل هیواد ته راستانه شي او په خپل هیواد کې د خپل خلکو سره د دلته یو ځای ژوند کوي. دغه دیرش میلیونه یا دیرش میلیونو څخه ډیر نفوس چې دلته ژوند کوي
دوی به هم ژوند
نشي کولای. پاکستان کې هم مشکلات شته، کېدای شي دوی چې پاکستان خپل هیواد ته راستانه شي په لومړیو کې دوی له ستونزو سره کېدای شي مخامخ. منګه هم مهاجرو کله چې راغلو دلته څو کاله مخکې مشکلات سره مخامخ وو، خود ژوند هم دلته پیل کړ او حسم وکړه، هغه ستونزې هم هوارې شوې. نو دوی هم
تاسو تر خبرې پورې میاخل صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګا یو اعلامیه خبره کړه او په دې اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ناامنیو په ارتباط د خطر کچه 4 درجې ده او په ټول پاکستان کې 3 درجې ده. 4 درجه هغه درجه ده چې باید امریکایان دغه هیواد ته سفر ونه کړي، او 3 درجه هغه درجه ده چې باید امریکایان دغه هیواد ته د سفر پر مهال ورلمخه فکر وکړي، یعنی تقریبا دوی هم باید سفر ونه کړي. خو دغه د خیبر پښتونخوا، قبایل او بلوچستان هم په 4 درجه خطر کې حساب شوی دی، یعنی له افغانستان سره د امریکا د سروې لمخي تفاوت نه لري او اکثر افغانان په همدغه سیمو کې اوسي. لیکن مې خپله یو مسلې ته تاسو اشاره وکړه، تاسو ویل چې سرمایه‌دار چې کوم په پاکستان کې ووسی، د افغانستان حکومت باید پانګوالو ته یو زمينه برابر کړي. د نړۍ خوار او غریب هیوادونه لکه پاکستان هیڅکله نه غواړي چې سرمایه‌دار د دوی له خاورې ووسی، لیکن حتی د تبلیغاتو لالارې دوی راګرځوي. فرضاً په ډېر اساني سره د کورنیو رسنیو لالارې وایي چې د افغانستان وضعیت خراب دی، هیڅ اوسېدل نه ده. فرضاً د اختطاف یو وړه مسله ډېره لویه کې، د قتل یو موضوع ډېره لویه کې، او حال دا چې فرضاً په خپل خیبر پښتونخوا کې، په بلوچستان کې، په قبایلو کې شاید وضعیت د افغانستان تر ډېرو ولایتونو خراب وي. څرنګه ستاسو وزارت د کډوالو وزارت داسې یو زمینه نشي برابرولی، داسې یو تبلیغاتي لارې چارې نشي مهیا کولی چې سرمایه‌دار راجذب
او د کډوال او راستنیدونکو چارو وزارت د نورو وزارتونو او ادارو په همکارۍ سره دغه کار کوي، او دا د حکومت دنده ده چې پانګوالو ته دلته د پانګونې هغه لازم شرایط په هیواد کې برابر کړي. له همدې امله ولسمشر سره چې د کډوالو مشران دلته کومه ناسته درلوده څو میاشتې وړاندې، ولسمشر هم ژمنه وکړه چې تاسې خپله پانګه که دلته انتقال کړئ حتما موږ دغه اسانتیاوې تاسې ته برابروو. ګورئ، یوې ښې خبرې ته تاسې اشاره وکړه، همدغه پانګونه که هلته کېږي که دلته، یوه درجه که څومره تاسې ویلې چې دا د ناامنیو توپیر شته د افغانستان او پاکستان ترمنځ. دا د اختطاف قضیې نه یوازې په افغانستان پاکستان کې شته، په نورو ډېرو پرمختللو هیوادونو کې شته. نو ستونزې هم شته، خو د دې ترڅنګ زمون کوم هیوادوال چې په پاکستان کې ژوند کوي، پرته له شکه چې هلته په کمپونو کې چې دوی ژوند کوي ستونزې شته. د پولیسو د خوا د دوی د زورولو مسله ده، د دوی د زندانی کېدو مسله ده، په زوره د دوی د ایستلو مسله ده، ستونزې شته. نو زه بیا هم تکرار کوم چې د زمونږ عزت زمونږ په خپله خاوره کې، نو هغه عزت او قدر چې په افغانستان کې ده په هیڅ هیواد کې هم نشته د افغانانو.
تشکر میاخیل صاحب محترم. بله، این گپایی که شما میگین یا کلش درست است، به این ایز کس مخالفت نمی کنم. اونتا محترم شیرین خان حبیب، شما چه فکر میکنین سبب اصلی که مهاجرین یا تجارا به افغانستان نمی آید این مسئله وطن پرستی و امنیت، یا یک طرف؟ اونتا تا جایی که ما تعقیب کردیم از پیام های شنوانده، امی کاغذ پرانی بیخی دل مرد مسیحا کده زه. مثلا میگن که ما که آمدیم به افغانستان 15 سال پیش یا 10 سال 12 سال پیش وعده کردن که بر تو زمین میتیم به خانه تا دارم گرفته نتانسته، و بس پیش دولت میره، دولت میگه ولی ایره فلانی عربکی گرفته یا فلانی فلانی گرفته، ما از پیش زور ما نمیرسه. از او خاطر مثلا میرن در یک شرکت واس کنن کاغذ پرانی وزارتخانه های مختلف سه در به درش میکنه سه. یعنی اصل گپ سه زیادتر فساد داری یا کاغذ پرانی زیادتر خراب نکده سه، به یک مانع عمده در راه برگشت مهاجرین سرمایه دار یا مهاجرین که میخواین در افغانستان بیان نیست. حبیب سه چی فکر میکنین؟
نظر صاحب ستاسی ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړه. زه به مخکې له دې چې دغه مورد ته راشم، د ورور پوښتنې ته چې په فیسبوک باندې پرېښي او ویلي وو چې هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسیږي، حکومت دې ورته ضرب الاجل وټاکي که چېرته په هغه معینه وخت کې رانشي نو تابعیت ترې واخیستل شي. باید البته دغه برخه د یو څه ستونزمنه ده او مشکله ده، د حقوقي اړخه داسې کېدلی چې یو څوک د دې لپاره چې بیرته هیواد ته ستون شي او تابعیت ترې واخیستل شي. البته ته په مقابل کې باید لکه څنګه چې میاخیل صاحب ورته اشاره وکړه تشویقي پروګرامونه باید جوړ شي هغوی ته ځکه چې ډېر د فقر د وجې نه اکثریت هلته ژوند کوي هغوی ته باید هغه د راستنېدو په بدل کې ورته یو څه مالي او مادي امکانات په لاس ورکړل شي. راځم د نظر صاحب ستاسې د پوښتنې په اړه باندې. متاسفانه په افغانستان کې موږ دغه د 14 کلونو په اړوند چې اساسي قانون نقض شوی څه موده مخکې درې یا څلور ورځې مخکې منګه یو سروې کړې وه چې په هغې کې د مهاجرینو برخه هم ډېره مهم بحث و په هغې کې چې متاسفانه د دوی حقوق هم بیرون نقض شوي او هم دلته داخل کې چې د نمونې په ډول یې د شربتګل موضوع یادولی سو چې هغه په خورا افتخار سره افغانستان ته راوړل سوه ولی د اداري فساد له وجې نه چې خپله د ارګ نه بیرون تر څو دې ته کور تسلیم شي په څو لاس هغه خرڅ چې متاسفانه دا یو بده پیښه وه او حکومت باید دغسې مواردو کې ډیر زیات جدي اوسیږي. او مننه کوو د تیرې ورځې د خان سټیل یو کمپنۍ نه چې وردګ صاحب هغه جوړه کړله هغه هم په بهر کې سرمایه درلودله او دیرش میلیونه ډالرې راوړل خپل هیواد ته چې دغه په سلګونو افغانانو ته د کار زمینه مساعده وي او د اداري فساد په وړاندې د کاغذ بندانیو په وړاندې دوی باید په کلک هوډ سره مبارزه وکړي. هر افغان یوازې دا موږ نشو ویلی چې د اداري فساد په د مبارزې برخه د حکومت ته په غاړه ور واچول سي. خپل افغانان د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې تر ټولو زیات موثر واقع کیږي ځکه د اداري فساد یا اړخونه دواړه دولتي چارواکي یا دا چې لیوي خونه یو د افغان تابوي بل خونه دولتي چارواکي نو خپل باید د هیواد ادبا د زمينه مساعده نه کی ترسو د یو کار تر سره کولو په اړه چې قانوني کار وي د هغه ته د اداري فساد یو زمينه مساعده سي د تو د نور مسایلو موضوع را مطرح سی. د سرمایه گذاری په برخه کې زه دومره ویلی سم چې دا دنده باید تجارت وزارت او د مهاجرینو د رستنیدو کډوالو د رستنیدونکو چارو وزارت دا دنده لري چې باید فرصت برابر کړي ځکه د اساسي قانون په اساس باندې هم حکومت مکلف شوی دی او په حکومت کې مشخص ارګانونه په دغه برخه کې جوړ شوی چې یو لاغې نه د مهاجرینو وزارت دی دوی باید د رستنیدونکو خلکو لپاره چې هغه سرمایه گذاران دي هغوی لپاره لا تشویقي او استثنایی حالت رامنځته کی. منګا څه موده مخکې لیدل چې ولسمشر د الکوزی شرکت د لا تشویق لپاره یو څه ځمکه د قرارداد په شکل باندې ورکړل ورته البته ځینې زمینی ستونزې به درلودلې ولی دلته په ملي شورا کې یا په نورو رسنیو کې دا موضوع بل رنگ واخیسته په ځای د دې چې منګا هغه بیرونی سرمایه گذاران چې د افغانان دی په بهر کې سرمایه گذاري کړې ده هغه تشویق کړو د هغوی د فرار لپاره زمینی مساعده ورته او په شکل اشکالو تقابل کې واقع کیږي په داسې حال کې چې یوازې د الکوزی شرکت نه په نورو لسګونو شرکتونو دي چې د ډیری افغانانو ته د کار زمینه مساعده کړي دي او ډیری کورنۍ د همدغه نه د ورځنۍ ژوند تامینوي نو حکومت دغه دنده باید تر سره کړي ولی بلې خواته چې د ملت هغه د ملي حس دی هغه هم باید مړ نشي یعنی خپل د هیوادوال کو فرزن مثال حکومت موږ ته یو کار نه کوي آیا دغه نړۍ کې چې د دومره پرمختګونه رامنځته شوي په نړیوالو ټولنه کې دا ټول د دولتونو د پر اصلي لامل وو که نه
شکر صاحب یک با اجازهتان یک اصطلاح در زبان ما میگه حق جوان مثلا اگر میخوری بخورم و حقایق بگو میگه مثلا و ایست که وزارت مهاجرین بسیار یک سلسله فعالیت های بسیار خوب داشتن میاخل صاحب مخصوصا خودشان هم همیشه با ما در تلفن ها در استودیو هم آمدن نظر به مقایسه دیگه وزارتخانه که یعنی بعض از وزارتخانه هم کاری میکنن بعض وزارتخانه حتی ایج تلفن‌ها رو هم جواب نمیتن از او خاطر حق از اینا رو نخوریم از او خاطر از ایشان تشکری میکنیم منتها کل صحبتای ما شما نسبی است یعنی نسبی فعالیت هاست نسبی فساد اداری سلام یعنی 100% فساد اداری 100% خوب نیست کل چیزا
بل مخ که حبیب صاحب دیر زما پا باور البته زه خو هغه د خبریال په حساب نظر نشم ورکولی خو زما په باور زه هم دا خبره منم چې په مشکل کې ټول افغانان شامل دي یعنی که چېرته د اداري فساد لکه څرنګه حبیب صاحب چې تاسو اشاره ورته وکړه که مامور رشوت اخلي دا بل کس چې مامور نه دی دی ولې پیسې ورکوي خو یوه یادونه وکړم هغه د شربتګل موضوع شد هغه هواره سول هغه د کور ترلاسه کړی ده یو موافقیت و حتی چې یوې مهاجرې ته کور ورکو او د دې خبرونې ورسیو ته هم نږدې شوی یو نظر سره
هم اخر څه چې گفتنی درین یک 20 قصیده قدام کې کته ما باشین سه بازوازی سه به طریق تلفون با ما میایم اخر څه یک دقیقه داریم چی گفتنی داریم
په دې ساعت کې البته
بله.
تشکر. اگر مشخصا موضوع پاکستان است فکر کنم خو ما هستم در خدمت هستم و در بخش اطلاع رسانی
ها بله همین موضوع پاکستان است موضوع پاکستان است بله
ما هستم به احترام شما
در
خدمت هموطنان خود هستیم.
ببینین
در آخر ما باید بگویم که هیچ کشور بدون قربانی و مبارزه ملتش و جوانش پیشرفت کردن نمیتونه. هموطنان ما دوست ما بسیار موضوع خوب اشاره کردن که امو فابریکه خان استیل گفتن که میلیون ها دلار سرمایه خود از بیرون به کشور انتقال دادن. واقعا اگر هموطنان ما هم امو حس وطن دوستی خود در نظر بگیرن و اگر تجار هست در بیرون از کشور، اگر ما کادرهای خوب داریم اینا بیان و کشور خود با ملت خود با مردم خود باشن اینجا یک جا کار کنن. خواست ما از هموطنان ما ای است به خاطر که ما برای همیشه از فشارهای کشورهای میزبان خلاص شویم و نجات پیدا کنیم، از مشکلات مهاجرت نجات پیدا کنیم، بیان با عزت به کشورشان برگردن و در کنار مردم خود باشن.
مننه میخیر سب لحمدی سره د دې ساعت خبرونه سر تر رسیدي په راتلونکو ساعت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو او په ایران کې د افغان کډوالو چې سوری ته د جګړې لپاره سوال کیږي.